په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري. خوړومبې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
ټول اول د خبرونو سټکی د اورګزو خبريالان او سیاستوالان تور پورې کوي چې پوځي په خبريالۍ او فعالیتونو بندیز لګولې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وايي طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دندې لپاره نومول دي. تفصیل د اورګزو قبایلي سیمې یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو په پوستور پورې کړې چې فعالیتونو ته نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ فورسز کوم اس پی آر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه یا مونږ نه وکړو. د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، صاحب احتجاج وکي، ساته به څه تکلیفات رسېدلي، هغه مونږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زه ناست یم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیتي درونه هم زه کوم، چې مسلې وي ځم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
د سیمه سیاستوالان، فعالان او ځوانان هم وایي چې جلسې او نورې هلې ځلې هم تر بندیز لاندې راوستل شوې دي. د سیمه پولیټیکل انتظامیه د دغه خبر نه لا علمي خایي او پوزم لا د دغه تورونو په جواب کې سندې ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت بنن ماخام د بشري حقوقو د مبارز اسمې جانګیر او د کیوبا په خوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د دغه ورځې په مناسبت نن پریډو شو چې ځانګړي ملمای د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیرسینا نوموړی دا مهال د پاکستان په سفر دی. د مارچ د 23 په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د دریو واړو ځواکونو د مشرانو په شمول چارواکي او ولسی وګړي موجود ول. نن ماخام به ولسمشر ممنون حسین یو سلویخ پاکستانی او بارنو وګړو ته ملکی جایزې یا انعامونه ورکوي. د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر اشری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل شو. د سینیټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د سلور دیش غړو ملاتړ سره اشری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شو. د هغه مقابل کې د پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی او چې د سوار لسغړو ملاتړ یې حاصل کړ. دا د پاکستان په سینیټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به یو خزینه غړي کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز پس تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
حنیف اتمر زیاته کړه چې کابل د ترګری پر ضد مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ویني. د جرمنی پارلمان په افغانستان کې د خپل پوځي مشن غزولو پلانونه منزور کړي دي. د جرمنی د پارلمان غړو په اکثریت سره په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو بل په حمایت کې رای ورکړي. د دغه غام لمخې د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې د جرمنی د ځواکونو شمیر 1400 ته سي واشي. دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په 2014 کال کې له افغانستان نه د نیټو د زیاترو ځواکونو ته وتلو پس د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت د طالبانو نورو وسله والو خلاف د مقابله کوشش کوي. روانه میشه جرمنی د دفاع وزیر ویلیو چې د جرمنی د سرتیرو شمیر سیوا کې دو سره سم په کار ده چې افغان حکومت هم چټک اصلاحات راولي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره نومول دي. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر و چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت استعمال حمایت کړی دی. پرون ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ویل چې مکماستر خپل کار ډیره په ښه توګه ترسره کړی دی او تل به ملګری وي. نوموړي ویل چې بولټن به خپل کار د اپریل په نهمه پیل کړي. د ټرمپ له جنرال مکماستر سره په دې خبر اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیر هفته د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس مکماستر دا خبره وکړه چې له انتظامیه به وځي. شامی یغیانو د هیواد شرقي خارګوټي غوتا لسیمې وتل پیل کړی دی او د سیمې کنټرول یې شامی پوسټ ته حواله کړی دی. دا ګام د روس په منځګړتوب د شوي تړون له مخه اخیستل شوی دی. د مارچ په 22مه د احرار شام دا فیصله چې د پوز شرایط یې منلي او د هرستا په نوم خارګوټي پرېښي دی د حکومت لپاره د 2018 کال د حلب د جګړې پس یو غټه بریا ده. خو او شادیر شو بسونو کې یغیان او کورنۍ له هرستا خار ووتل. د شام سرکاري میډیا وایي د دغو خلکو شمېر 1500 چې پکې 1414 شامی جنگیالي ول او ورته د وتلو یو خوندي لاره ورکړل شوه. د اروپای ټولنې مشرانو ویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر غوښتو اتفاق کړی او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی ویل دا فیصله یې پس لغې کړې چې دې نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی په انګلستان کې پخوانی روسي جاسوس ته په زهر ورکولو کې روس لاس لري. دغو مشرانو په برسلز کې نن سهار وختي د یوې سرمشریزې پس ویل چې اروپایي ټولنه او اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه تر هغې پس نورو جوابي ګامونو باندې غور کوي چې د برطانیې وزیر اعظم ټریزا مے د سرکې سکراپل او د هغه د لور یولیا خلاف د زهرجنو کیمیایي موادو د کارولو خلاف په یووالي غږ وکړ. روس له دغو تورونو نه انکار کوي او ویلې دي چې په جوابي کاروایي کې به دوی هم درویش برطانوي سفیران له خپل هیواده وباسي. امریکا د شام په کورنۍ جګړه کې ښکېله یوه سختریزه ازبکستاني ډله د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کتیبه تلمام البخاري په نوم ډله د ترهګرو په ځانګړي لیست کې اچول شوې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې د دې کار مقصد د هغو وسایلو مخه نیول دي چې د ډلې د ترهګرو حملو لپاره ضرورت ورته لري. د بیان له مخې په امریکا کې د ډلې ټولې اساسي موجودې وي نو کنګل به شي او امریکایي وګړي له هغو سره دار قسمه ورکړې راکړې نه منع کړل شوې دي. په بیان کې یاد ډله په شام کې تټولو غټ ازبک جنگیدونکو ځواک بلل شوې دي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مده مشال لیډون اوریده چې ملیحه میرزاده وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شي. روګزو یو شمیر خبریالان، سیاستوالان او فعالان وایي ځایي فوجي چارواکي خپل کار ته نه پرېږدي.
دو طرف نم یہ چرا غٹ کدرین گے وائٹ کو بس دا کوم سیاسی خلک دی دا وڑو تور کی کدرین گونه چکم دی کنا دا کو
پاکستان تر مشورو وروسته خپل سفیر بیرتا هند ته استولې دی. د خیبر پښتونخوا د خوراک ادارې د تو خوراکي سیزونو پر خرڅولو بندیز لګولې دی. پرون په ننګرهار کې د بزګر ورځ ولمانځل شو خو کروندګران پر حکومتي ډاټ سربیرا ګیلمن دي.
ولا کجې د ډیر کاله هغه نه مشارک تکلای او غلو خرڅلای دلته یا دې ولا ک سرت لګي یا دې ولا ک بل کوم تکلای.
او په جمهوریت خبرونه کې اوري چې په پاکستان او افغانستان کې بشري حقوقونه څنګه خوندي کیدي شي.
پولیس کې هم ډیر زیات بشري حقوقو مسله دیونه مسله دلته ډیر حقوق دي چې اغه نه خلک آگاهي خو خلک به وسل یا سکول نشي.
سیمونه نن هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړم به موضوع ته پورګدو کې یو شمیر خبريالان، سیاستدانان او ځوانان تور پوری کوي چې پوزي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیزونه لګولې دي. ورګزو د خبريالانو د مرکز مشر صلاح الدین ورګزی بیګا مشال لیډو ته ویل فوز ته ویلي چې امنیتي مسلو سره د تړلو موضوعاتو خبريالي به نه کوي خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ورکي. فعالان او سیاستوالان هم وایي چې پر لوی جلسو او نورو فعالیتونو یې بندیزونه لګول شوي دي. نور معلومات د اسرار العالم مومن پر راپور کې.
په اورګدو ایجنسی کې خبریالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دی او په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ نشي بوتلی. د اورګدو ایجنسی د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولی ځکه چې ځایي فوجي چارواکو یې پر کار بندیز لګولی.
موږ سره مخامخ خبرې وکړي ګوره موږ فورسز کوم اسپیر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه یې موږ نه وکړو. کوم کو د خلکو مسایل دي چا به سړک رنګي چا به کور رنګي
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نتورک اورګزی ایجنسی ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سخت ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت پر ورځ مشال اډو تول چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. نوموړی وایي دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام له خلکې د پاکستان د قانون او د آئین او د بشري حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالیستانو چې کوم پابندي لګېدلې ده دغې سیمې ته د تګو یا دغې سیمې په حوالې سره رپورټینګ دغه پابندي دې زر نظر کې ختمه کړی شي، ولې چې د خلکو حق دی چې هغې ځان معلومات ترلاسه کړي او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو په غیر موجودګۍ کې د دغې سیمې خلکو ته به تکلیف وي او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدارنګه څرګندونې په اورګزو ایجنسۍ کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نوموړی وایي اورګزو ته ستنه شوي کډوال دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشتوالي له کبله د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندویه ادارو ته د دوی غږ نه رسي.
کمپیوټر دی هغه ته سکیورټی فورسز سره مسئله یا چې فورس باندې څه مسئله ده، داسې اوازونه د متاثرینو ولا د خلکو ولا هغه به د میډیا رسټولو قسمتي سره چې په ورځ کې ایجنسی په میډیا باندې پابندی لګېدلې شوې ده او دا د میډیا باندې پابندی نه ده. دا هلته چې کوم غریب عوام دی د هغو خلکو آواز د بول دی.
د اورګزو ایجنسی پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوی نه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغوی اهم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د ده په خبره تر دې پورې چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي، او دوی ته دا اهم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپلې مشورتیا لپاره د هر څه کوئ او پر فیسبوک تصویران ولی اچوي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو ځکه بندیز دی چې حسینه څوک د ګڼې ګوڼې په ځای کې چاودنه وکړي.
بیا هغه څوک مته لیټر پیل او شدوی طرف نه سیرت وکړه، خو بیا مته هغه ویل چې نه لږ صبر پوه وکړه. اوجه جو داخله چیرې د څه خبرې مطلب هغه څه خو ادارې دی هغه رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا دغه مشتري څنګه چې نه چت نقصان ورسي نو هغه په وجه سره او بل جو طرف نه یې چې هغه کډرنګ وایټ کو بس د کوم سیاسي خلک دی دا ورکوړ کې کډرنګونه چکم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پرځ او مشال ډوتول چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موړ زیاتوي چې دې لړکی ورته نو کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مبجو
تان دهلې
پیاونی مبجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
پاکستان وایي پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نوی ډیلی ته لیږلې. د اسلام آباد تیرونه پر هندتور پورې کړی و چې هلته ډیپلوماټان زورول کیږي او د همدې کبل خپل سفیر له هیواد ورغوښته و. نوی ډیلی هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي و. سلطان سرور په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهوار غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوې ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
له دې سره حالات نور هم خرابیږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغوی دغس کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډیر ژور اختلافات دي. خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې د هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي، او که چیرته حل کیږي نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږ وي او حالات نور نه خرابوي
او حالات کو اور خراب نه کیا جائے.
اونیز خبری غونډه ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم وویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان پر رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشره ټاکل شوې ده. ډومبې زلدې چې وخزه د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن مشره شو، نو موړې د پیپلز ګوند د مشرانو په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلی سیمو د غړو او ګوندونو مننه کوي. تفصیل بوریوال کاکړ را.
د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خبره کړه چې پکې وویل سو شیری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټي نوموړي د مارچ پر 14 د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې وه. که څه هم پیپلز پارټي په سینیټ کې 6 غړي لري، خو د مختلفو ګوندونو 14 نور غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمی اعلامی وروسته شیری رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړي د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عمومي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نوموړی وو چې هغه ته د 19 غړو حمایت ترلاسه شو. شیری رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف، پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی وو، او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته یې ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شیری رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوی رجحان غني.
په پاکستانی سیاست کې یو نوی لارا کولاو کړي دا نوی قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم غني، د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینټ الیکشن کې دل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینټ چیئرمن پوسټ هم واغست، د ډیپټی چیئرمن پوسټ هم واغست. دا خو جی باغونته سیاست شو، حالانکه ټیکنیکلی چیئرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټي نه دی، آزاد امیدوار ځان غني، خو هغه ته د پیپلز پارټي حمایت خو حاصل او هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوی پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټایم ناغسته دی.
شیری رحمان د مشهور انګریزي ژبي مجلې هیرالد پخواني مشر و، خو وروسته یې په پیپلز پارټي کې ګډون وکړ او دا بنظیر بټو له نږدې ملګرو څخه و. هغه دوه ځله د قومي اسمبلی غړی، د پاکستان د اطلاعاتو پخواني وزیر او په واشنگټن کې د پاکستان پخواني سفیر پاتې شوی دی.
د بوروال کاکړ راپور موریده. د مئی په 9 په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسي او تر راتلونکي پارلماني انتخاباتو پورې به لنډمهالي حکومتونه جوړیږي، خو د نگران یا لنډمهاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملیحا میرزاده د سیاسي مشرانو د نظرونو پر اساس دغه راپور جوړ کړی.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم وویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یوه داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلارې جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوځ د کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه له نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟ له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالفو ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه به خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم له نواز شریف یا شهباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي. دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید د عدالتي مارشل لا د بیان د پښتنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دی.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزي حکومت په یو دور کې لاغي سره پاتې شوی وي. د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دی. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دی.
د موجوده حکومت مودا د مئی میاشت په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د خوراک د حفاظت ادارې کار پیل کړی او د اتو خوراکي شیانو پر خرڅ بندیزونه لګولې. د دې ادارې مشر محمود ریاض تر مخه مشال لیډو ته ویل ځلي چارواکو ته امر کړی چې د غیر صحي او ملاوټي خوراکونو د خرڅلو مخه ونیسي او اوس مهال په اتو ضلعو کې د دې ادارې دفترونه پرانستل شوي دي. ګلایس په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندي ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د حق خلکو او دکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې ملاوټي خوراکونه خرڅوي. نو موږ وی چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو باندې سم لګولې دي. د زیات کړه
ګوره جمګه په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده. د تعداد تقریبا 8 دي. په دې کې کوم ضروري شیزونه دي هغه دادي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرینکس خرڅيږي په دې کې باندې نه پابندي وي او موږ خپل ټیمونو ته په ډیسټریکټس کې ډیویژنل هډ کوارټر انفورسمنٹ فوری طور بنے شروع کی. پدینا علاوہ چکم پاپڑ دے یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم دننا پابندی والا گا والا ان شاء اللہ پدے بنے ماں ہم انفورسمنٹ دننا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمے یو بل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چی دا دی محکمے مقصد ملاوٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا معیاری خوراک ورکول دی. دو ویل چی محکمے پا وہ ضلعوں کی کار کوی او ډیر زر با دا صوبی نور برخو کی هم کار شروع کړي. دا زیات کلا
سر جی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چی دی اگر کی جمع سر جی دی خان دے بانو کوہاٹ پشاور سوات مردان اور ایبٹ آباد دلتا جی شروع کے منگ اے ماڈل کار کو اور انشاءاللہ لذی دا ماڈل دغه چ انشاءاللہ شی دندیر رو سبا منگ انشاءاللہ پورا صوبے کی خوری گو انشاءاللہ لذی جی چی دا خوڑی رغاٹا مسالہ دا زمانگ دے صوبے ہم اور زمانگ دے ٹولو زمانگ دے قوم زمانگ دے معشومانو نو منگا ڈائریکٹ چیرے سنگا چی نوٹیفیکیشن راگ لے نو منگ بس گاڑی واغسل اوت لو کمی غٹی غٹی مسئلی وی لکا پائیو بنیادی ضرورت پائیو والا چی دیا ہو میں نے قانونی کاروائی اکڑا.
د دوی په خبره ملاوټ کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصر لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوټي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25 زرو جرمانه ترڅنګ نور سخت سزاګانې هم شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مصر د الازهر پوهنتون مفتی اعظم د سغدریزی او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کړې بیانیه ستایلې ده. ډاکټر شوقی ابراهیم ویلي یوازې ریاست جهاد اعلانول شي او پر یو انسان د کفر د فتوا لګولو واک یوازې عدالت ته دی. خو پوښتنه دا ده چې په دغه موضوعاتو د پاکستان او افغانستان دینی عالمان ولې یوه خوله نه دي؟ د بوریوال کاکړ په راپور کې
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختدریزی او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانیې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوي پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بې لارې شوي دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث شوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سختریزۍ او تراګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پو مفتی ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قران او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیم مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیرتا دوی اعلان ونکی او شخصی افراد او ډلی اعلان وکی دا د تمرد بغاوت او د سرکشی یو نه خدا او شرعن داغي ات حیثیت نشته.
که هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سختریزی او تراګری پر ضد بیانیې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړي دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوری توګه په یو خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي:
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره دغه خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی د ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس روانې جګړې روا بولي، خو ځینې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لاره روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د درشل په نوم د معلوماتي ټیکنالوژي لیبارټری پرانسته. د دې مرکز پرانستا پرون د صحت او ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام ترکیه وکړه. نوموړي مشال لیډو ته وویل د صوبې په 1400 نور ضلعو کې به هم داسې مرکزونه پرانیزي. نور تفصیل په دا راپور کې.
د سوات مرکزی ښار منګوره مکان باغ کې د سیحت او ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام ترقی درشل نومي آی ټی سنټر پرانستې په موقع وویل چې د سیمې زلمو ته خپل روزګار ترلاسه کولو لپاره د خیبر پختونخوا دولت له اړخه دغه لړۍ روانه کړې چې 1400 ضلعو کې آی ټی سنټرې جوړول دي. د درشل آی ټی لیب په اړه د پروژې صوبایي مشر اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل
په هر یو درشل کې به کم از کم 20 نوجوانان لخوا جاب ملاویږي. مونږ ولړو به شپږ میاشتې کې بلکې مونږ تنخواه ورکوي. دا به هر شپږ میاشتې پس دا سایکل مونږ چلو. دغه شل نوجوانان د دې شپږ میاشتو نوزي بیا به شل نوجوانان نور راشي چې د دې کاروبار کامیاب شي. کېدی شي دي پسونه نور نوجوانان لا مخکې جوابونه ورکړي.
د پرانستې دستوره کې صوبایي وزیر ته معلومات ورکونکي میرمن صدب شاهین چې د پروژې مرستیاله هم ده مشال ریډیو ته وویل چې آی ټی سنټر کې ښځو ته هم برابر موقع ورکولای کیږي چې پکې به نه صرف دا چې د آی ټی پوهانې برخه اغستې شي بلکې کومي ښځې چې آنلاین کاروبار کول غواړي مرستې به کیږي.
موږ غواړو داسې چې داسې انوایرمنټ د جنکو ته ورکو چې هغوی راشي او هغوی په یو ښه ماحول کې د یو پردې په ماحول کې هغوی په خپل داسې سه آنلاین بزنس کوي یا آنلاین هغوی سره سه آیډیاز وي په هغې باندې کار وکړي.
د سوات پوهنتون نه د آی ټی ډیګري ترلاسه کوونکي عباس وهاب چې په دغه مهال موجود وو درشل آی ټی لیب په اړه زیاتوي.
دلته کې سټوډنټان انتهایي زیات وي. سوات یونیورسټي نه برالو، جانزیب کالج نه برالو، کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ نه په هغوی ته بیا داسې یو پلیټ فارم نه و، یو امبرېلا نه و. دا درشل پر هغې دپاره امبرېلا اندې د انډر به هغوی کار کېږي. هغوی ته چل خوولې کېږي چې یو بزنس پلان به څنګه جوړېږي، دا هغوی یو پروډکټ دی، مارکیټنګ به څنګه کېږي.
چارواکي وایي چې د درشل آی ټی لیب بنیادي مقصد دا هم دی چې د سیمې زلمي د دولت روزګار ترلاسه کولو په ځای خپل روزګارونه او د سافټویر جوړولو مرکزونو تیارولو جوګه کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د ملیحا مرزدن مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کوو.
دا رګزو کوالی سیمې یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو په پاسپورټ پورې کړي چې فعالیتونه تې نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د سیمې پولیټیکل انتظامیه د خبر اناله علمي خودلې او پاس لاده دغه تورونو په جواب کې سندي ویلې. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت پر ریډیو شو ماخام به د بشري حقوقو د مبارزې اسمې جهانگیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پریډ ځانګړي میلمه د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سریسینا دی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی. د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر اشری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل شو. د سینیټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د درې د سلور دیر شغړو ملاتړ سره شری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندې وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړي. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي مشن غځولو پلانونه منظور کړي دي. د جرمني د پارلمان غړو په اکثریت سره په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو بل په حمایت کې رای ورکړي. د دغه ګام له مخې په افغانستان کې د جرمني د سرتیرو شمیر 1300 شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماسټر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره منتخب کړي. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر وو چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت ته استعمال حمایت کړی دی. شامی یغیانو د هوا چرکی خارګوټی خوتا لسیمه وتل پیل کړی او د سیمه کنټرول شامی پوسټ حواله کړی دی. دغه ګام د روس په منځګړو توپ د شوي تړون د مخه خسل شوی دی. د اروپای ټولنې مشرانو ویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر غوښتو اتفاق کړی او خای نور ګامونه پورته کړي. دوی ویل دا فیصله پس لاغې کړي چې د نتیجې ته رسیدل چې زیات امکان دی په انګلستان کې پخوانی روسي جاسوس ته په زار ورکولو کې روس لاس لري. روس له دغه تورونو انکار کوي.
خبرونه مو اورېده د ملیحا مرزدن اوس پامیر ساحل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي د کراچۍ پولیس افسر راونوار عدالت ته هم وړاندې شو او د پښتنو لپاره چارواکو ته هم سپارل شوی. نو اوس داسې ښکاري چې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ انصاف ترلاسه کولو ته نږدې شوې. ورځپاڼه لیکي چیف جسټس هم کار وکړ چې بل ځل یې انوار ته حفاظتي ضمانت ورنکړ. همداراز هغه سم کار کړی و چې د نقیب د وژنې په ګډه تحقیقاتي ډله کې یې د استخباراتي ادارو کسان شامل نه کړل او د پولیسو غوښتنه یې رد کړه. نقیب مسعود په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی و او هغه مهال راو انوار ویلي ول چې په نښته کې یې د طالبانو غړي وژلي. خو پر ټولنیزو رسنیو تر کمپین وروسته د سند حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې او سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست. ورځپاڼې په خپل اداره کې د پښتون تحفظ غورځنګ هم ستاینه کړې چې د نقیب او د هغه په څیر د نورو کسانو له وژنو څخه یې ولس خبر کړ. له پاکستان خبرېدونکو دا ورځپاڼه کاږي چې اوس د ځینو مهمو پښتنو ځوابونه پیدا کول ضروري دي، ځکه چې انوار سپریم کورټ ته په لیک کې ویلي چې دی او نقیب دواړه بې ګنا دي. ډیلی ټایمز وایي له دې ښکاري چې انوار ته معلومه ده چې د نقیب په وژنه کې د چا لاس و. ورځپاڼه زیاتوي چې د اندېښنې خبره دا ده چې په تورونو شویو 25 پولیسانو کې له نیمایي څخه زیات لا هم مفرور دي. البته هیله شته چې هغوی هم د انوار په پل پل کېږدي او عدالت ته حاضر شي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه د نیوز لیکي د پیسو د نړیوال صندوق IMF تر بیا بیا هڅونې او وینا وروسته ښکاري چې پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې د روپۍ ارزښت ټیټ کړي. دا په تیرو څلورو میاشتو کې دویم ځل دی چې پاکستان د روپۍ قیمت ښکته کړی چې ورسره یې پرون د امریکایي ډالر پرتله ارزښت 10% کم شو. ورځپاڼه وایي دا حالت د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا کوي، ځکه چې له دې کبله سوداګري او د پاکستان جاري دولتي حساب تاواني کیږي او دا عمل د هیواد اقتصاد کمزوری کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د حکومت پر انکار سربیره د هغه هیواد د مالی ضمانت امکانات زیات شوي دي. کله چې د یو هیواد پیسې ارزښت وبایلي نو بیا له نړیوالو مالیاتي ادارو لکه IMF او بانکونو څخه پورونه اخیستو ته اړ کیږي چې ورته مالی ضمانت ویل کیږي. د نیوز انټرنیشنل لیکي کله چې د یو هیواد اقتصاد د ودې په حال کې ویو پیسې ارزښت وبایلي نو د اقتصادي داوو اعتبار هم ورسره کمیږي. ورسپانه زیاتوي چې له لسیزو راهیسې د ایم ایف د اغیز له کبله د پاکستان اقتصادي پالیسي خپلواکه نه ده پاتې شوې او دا چې د روپۍ ارزښت یا قیمت ښکته کول د دې مسالې حل نه دی، نو ځکه داسې اقدامات اړین دي چې ورسره د هیواد اقتصاد بیا په پښو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي دا ښکاری چې طالبان او داعش ډله د افغانستان پر مذهبي ځایونو او مراسمو حمله سره د هیواد د سنیانو او شیګانو ترمنځ اختلاف او نفاق پیدا کول غواړي. هلته فورن پالیسی مجله لیکي په منځني ختیځ کې د امریکا کردار ته پکتو واشنگتن ته د سعودي ولیعهد شاهزاده سلمان سفر مهم بلل کیږي. منور شاه د دواړو لیکونو مهمه برخه وړاندې.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې له 2014 کال راهیسې وسلوالو طالبانو او داعش په جمعتونو، زیارتونو، سکولونو او یو شمېر مذهبي رسوماتو باندې په لسګونو بریدونه ترسره کړي چې مقصد یې د دې هیواد اکثریتي سنیانو او اقلیتي شیګانو ترمنځ تفرقه پیدا کول ښکاري. ورسپانه لیکي که څه هم ازاره او شیا مسلکه مشرانو په وار وار ویلي چې نه به د ویرې ښکار کیږي او نه د دې ذمواري په سنی افغانانو اچوي، خو بیا هم د دې خونړي بریدونو له وجې د فشار سره مخامخ دي. دا راز د دې بریدونو په ترڅ کې افغان حکومت هم د مایوسۍ ښکار شوی ښکاري چې په دې ورستیو کې یې مقامي خلکو ته د شیګانو د عبادت خانو د حفاظت کولو ویلي. دا څرګندوي چې افغان حکومت هم دوی ته تحفظ نشي ورکولی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د شیګانو پر ضد د داعش بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دوی پر ضد داعش اولنی برید د کال 2018 جولای کې د مذهبي مراسمو پر مهال کړی و چې په کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا ته د سعودي عرب د ولیعهد په حیثیت د شهزاده محمد بن سلمان اولنی سفر څرګندوي چې دواړه هیوادونه د خپلو تعلقاتو جاج اخلي. نوموړي په سعودي عرب کې اقتصادي اصلاحات کړي او په دغه هیواد کې یې د واک یو نوی توازن رامنځته کړی دی. مجله لیکي په امریکا کې چې له کله راهیسې ډونلډ ټرمپ ولسمشر جوړ شوی نو له وړاندې دا ویل ګران دي چې نوموړی به څه ګامونه پورته کوي. له دې وجې په سعودي عرب کې هم واکمن د منځني ختیځ په اړه د فیصلو کولو په لړ کې له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. دا راز په واشنگتن او ریاض کې اوس د ادارو پر ځای زیاتره د شخصیاتو اقداماتو ته کتل کیږي او په رڼا کې یې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه بیلابیلې اندازې لګول کیږي. شهزاده سلمان په یوه مرکه کې ویلي چې صرف مرګ یې د مخ په زیاتېدونکي واک مخه نیولی شي. دا راز نوموړي ویلي د شام او یمن جګړه چې خاتمه یې نه ښکاري په سر یې د ایران سره تعلقاتو کې کړکیچ هم سیوا کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخوانی جنرال میکمستر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلی دی. نوموړي بیګا پر ټویټر په بیان کې وویل بولټن به د اپریل پر 9 خپل دنده پیل کړي. دا د ټرمپ د واکمنۍ له پیل راهیسې د هغه د ملي امنیت دریم سلاکار دی. بولټن له ایران سره د ټیمي توافق او د شمالي کوریا مخالف بلل کیږي. ملیحه میرزاده د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې یو راپور په دغه اړه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایچ آر میکماسټر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر وو چې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت ته استعمال پلوي دی. بیګا ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه وویل چې 55 کلن میکماسټر خپل کار ډیره په ښه توګه کړی او تل به یې ملګری وي، خو ویل چې بولټن به د میکماسټر پر ځای کار د اپریل پر 9 پیل کړي. نه شپېته کلن بولټن چې د پخوانی ولسمشرانو رونالډ ریګن، جارج ایچ ډبلیو بش او جارج ډبلیو بش په انتظامیو کې کار کړی دی، په ایران کې د رژیم د بدلون حمایت کوي. بولټن د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې باندې سخت تنقید کوونکی دی. بولټن پرستو کې پر ټویټر پاڼه ویلیو چې پکار ده دغه تړون لغوه شي. ولسمشر ټرمپ هم د تړون خلاف کمپین کړو او د ختمولو ژمنه کړې وه، خو بیا د واک په لومړي کال کې هغه د میکماسټر خبره واورېده او دغه ګام یې وځنډولو. د ولسمشر ټرمپ لخوا له دندې لرې کړل شوی د بارنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن هم د تړون په حق کې و.
تیره اونۍ د ټیلرسن په لرې کولو او د هغه پر ځای د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو راوستو پس ولسمشر ټرمپ داسې اشاره ورکړي چې د ایران په اړه خپلو ژمنو پوره کولو ته لیواله دي. د ایران په حواله د پلانونو په اړه د پوښتنې په جواب کې ولسمشر ټرمپ د مارچ په 21 وویل چې به کتل شي چې دې څه کوي. په اول سر کې ولسمشر ټرمپ د فاکس نیوز کامنټیټر بولټن د بارنو چارو وزیر د دندې لپاره منتخبول غوښتل، خو بیا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د بولټن د ټاکلو مخالفت وکړو او ویل خای سینیټ به منظور نکړي. د ولسمشر تر اعلان پس د ډیموکرات ګوند یو سینیټر جاک ریډ ویل چې دا یو عاقلانه فیصله نه ده. نوموړي ویل خای بولټن د دغه دندې لپاره غوره تن نه وي. د ټرمپ له جنرال مکماستر سره په دې خبره اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیرونه د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس مکماستر دا خبره وکړه چې له انتظامیه به وځي. مکماستر ویلیو چې په راتلونکي اوړي کې به له خپل کاره ریټایر شي. ناش پیتن کلن بولټن د مارچ په سر کې له ولسمشر ټرمپ او د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف جان کیلي سره لیدلی وو. په دغه لیدنه کې دوی په شمالي کوریا او ایران غږېدلی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتول هم د سولې لپاره د کابل هلې ځلې نشي کمزوري کولی. هنی پتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي. اتمر په خپل درې ورځني سفر کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ویني. عصمت ساروان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نشي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تېرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه ویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار به د امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو سوخ شوی زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل باندې.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت پر نننې خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه توای په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندي کیږي او پرمختګ کوي دا او نورې پوښتنې پر نننې خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف تاریخ په پښتون میشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په ښه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره جوړیږي په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقونو غږیږو نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقونه څه ته وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي بشري حقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري
بشري حقونه ټولو انسانانو ته په فطري یا طبیعي توګه ورکړل شوي وي د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جینس قومي یا نسلي اصل رنګ مذهب ژبې او یا بل حالت سره سړاو نه وي هر انسان دا حقوق لري موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقوق لرو دا حقوق له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدونکي دي
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بېلېدو معنا څه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده
د انسان حقوقونه لکه د ژوند کولو حق د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق د بیان د ازادۍ حق اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه سي اخیستل کېدای هر کس یې لري
معنی دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري دا څنګه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون تړونونو دودیز نړیوال قانون عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلې دی او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه نشي کولای تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو دا یو بل سره تړلې دي کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقی بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه نو فریډم اف اسمبلی دا فریډم اف ایکسپریشن دی فریډم اف اسوسییشن دی لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی سیاسي پارټي جوړه کی بیا هغه خبره وکړې شي او بیا غي ملاوی دی شي په یو ځای کې نو که تاسو څوک ملاوی دو ته نه پرې دی یا غي ته دا حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکړي نو بیا غي نه دا باقي حقوق تاسو اغستې نه شي
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړیږي هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملی کولو لپاره نور قوانين جوړوي
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دا چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه پخپلا په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ذمہواری اغستې ده چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه ته خلکو ته دا میسر وي.
په کابل کې د سیاسي او بشري حقوقو چارو پو عبدالستار سعادت وای چې د لدې خبرې سره موافق دی چې بشري حقوقونه له یو بل نه بېلېږي. دا هم وای چې ځینې حقوقونه د یو بل ضمانت هم ورکوي، لکه د ژوند کولو حق د نورو ټولو حقوقونو ضمانت ورکوي.
کله کله د سی چې یو حق د نورو حقوقونو متضمن وي، لکه موږ چې کله د حیات حق وای یا د ژوند حق، نو دا د ټولو حقوقونو مور ده. یعنی یو څوک ژوند دی یو انسان په توګه چې هغه د تعلیم حق لري، د کار حق لري، هغه د بیان د ازادۍ حق لري او د څه ورته نور حقونه. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضع څنګه ده؟ عبدالستار سعادت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ښه نه دی او ډېر خلک له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
مثلا د تعلیم حق دا بشري حق دی او اساسي حق دی، خو دا حق عملا په افغانستان کې دا اوس د افغانستان د ډېرو زیاتو اطفاونه سلب شوی دی. کله چې تاسو د افغانستان په جنوب کې ګورئ، د افغانستان په شرق کې، د افغانستان په جنوب غرب او ځکه یعنی په دغه ټولو کې عملا خلک د تعلیم نه بې برخې دي. کله چې تعلیم نه بې برخې شي، بې تعلیمه نسل لا پورته شي، هغوی ته بیا ځینې نور حقونه نشي ورکول کېدلی. یعنی محدودیت ورته پیدا کېږي، لکه د کار حق. هغه څوک چې سواد نه لري، هغه چا چې تعلیم نه کړی، د هغه لپاره بیا د کار هغه حق نشته. بشري حقونه د جدي ګواښو سره په افغانستان کې مخامخ دي، ځکه جنګ دی او په جنګ کې ډېره صدمه د بشری حقونو لپاره چې هغه په سمه توګه نه ورسیږي.
سعادت وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهیر هم نه دی عملي شوی. دی وایي که داسې وشي نو ځینې چارواکي سختې سزاګانې لیدلی شي او همدا وجه ده چې چارواکي دا بهیر نه عملي کوي.
یو شمېر کسان په افغانستان کې داسې دي چې هغه مهم چارواکي دي په افغانستان کې، مهم کسان دي دولت کې، هغوی ډېر انسانان وژلي دلته، ډېر بشري حقونه نقض کړي. هغوی که چېرته د انتقالی عدالت پروسه تطبیق شي، هغوی تر اعدامه پورې په جزا باندې محکومېدای شي، نو هغه کسان د بشري حقونو د ودې، د انکشاف نه، د تامین نه هغوی ویره لري. بنان هغوی نه یوازې نه دي کړي، بلکې هڅه یې کړې چې دا مسله سبوتاش کړي، مخنیوی وکړي.
سعادت وایي هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو وضع سم کړي.
یو داسې کسان دي چې بلې و په افغانستان کې هغه بشري حقونو موازینو باندې باور لري، د هغه لپاره کار کوي، تلاش کوي. نو موږ یو متناقض او متضاد حالت لرلی. کومه مسله چې ډېر زیات بد تاثیر کړی، هغه دا ده چې د افغانستان د دولت کمزوري ضعف سبب دیده شوی، بل نړیوالې ټولنې هم دوګونه یعنی متضاد برخورد لرلی دی. ځینې کسان چې بشري حقونو په برخه کې عملا هغوی دخیل وو، هغوی حتی بشري حقونو کمیسیون ته لاس پیدا کړی. مثلا د بشري حقونو د رئیس په اړه ډېر زیات ملاحظات شته په افغانستان کې، خو هغوی عملا په دې پوزیشن کې دي. نو دا مشکلات عملا په افغانستان کې دي.
اوریدونکو، په هر هیواد کې پارلمان قوانین جوړوي. په افغانستان کې هم پارلمان قوانین جوړ کړی دي، خو د بشري حقوقو په برخه کې جوړ شوی قوانین زیاتره وخت په نړیواله توګه تر انتقاد لاندې راځي. له عبدالستار سعادت مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د پارلمان رول ته څنګه ګوري. دی په جواب کې وایي
د افغانستان د پارلمان موقف له بده مرغه کمزور یو یا حتی کله موزر وو. په تیره دوره کې دوی د جنگي جنایاتو د عفو مسله مطرح کړه، چې یو مصاحبه دوی درلودله په دولسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړه، د ولسمشر ورسره موافق نه شو، دوی هغه شپږو مادو ته راوستله. خو یعنی عملا حق الله یا د ټولنې له خوا ته نه د دعوې د اقامې حق سلب کړه. اوس هم په قشري مسایلو کې دا مشکلات شته.
سعادت وایي که په افغانستان کې بشري حقونه د یو ارزښت یا قدر په توګه توضیح او تشریح شي، نو دا ډېره ګټه رسوي.
د بشري حقونو بحث چې موږ کوو، دا ولا باید په ټولنه کې د یو ارزښت په توګه مطرح شي. هغه چې کله د ارزښت په توګه مطرح شو، خلکو هغه وپېژنده، بیا په رایو کې انعکاس کوي. یعنی هغه کسان ته رایه ورکول کېږي چې هغه عملا په دغه ارزښت باندې باور ولري. په افغانستان کې یو خدا ده چې په ولس کې هم ډېر زیات د بشري حقونو مسله یوه مسله ده. حتی ځینې خلک په دې مفهوم چې دی او غربي ارزښت دی، ډېر زیات په مفهوم نه پوهېږي، مخالفت ورسره کوي. بل دا ده چې نړیوالې ټولنې اوسني نظام ډېر زیات د جنګ سالارانو او د بشري حقونو د ناقضینو د قدرت په برخه کې هڅه وکړله، چې مخکې مې وویل دوی عملا دا سبوتاژي دا ټول فاکتورونه سبب د دې کېږي چې ممانعتونه په مقابل کې ډېر شي. دا مسله تشهیر نه شي.
د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي پاکستان ډېر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي یې نه دي. دی وایي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونې یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډېر زیات کنوینشنز دي چې هغې لپاره څه لږ ډېر قانون جوړ شوی دی. ډېر زیات کنوینشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړي دي خو هغې لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنوینشن سائن کړي دي دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آئی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یو انٹرنیشنل کنوینشن اگینسٹ ٹارچر بغیر خلاف چې ایزار رسانی خلاف چې کوم کنوینشن دي، او خود دې په مت کې پاکستان کې اصلاح قانون سازی نه ده شوی، او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کوي.
لکامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او که نه، د بیلګې په ډول د تعلیم حق. دی وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دې ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کېږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وایي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
که دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي، دا زما خیال کې دا مناسب نه دی. حقوق چې څومره دي دا تاسو اول خبره وکړه، دا یو بل سره تړلي دي، دا پورا پکار دي، او دې کې دا ویل چې دا حق ضروري دی او دا حق ضروري نه دی، دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروري دي. خبره دا ده چې بعض حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بعض حقوق کې به لږ ډېر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه، نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی، نو هغې کې کېدای شي دا هیڅوک نه وایي چې تاسو نن دستخط وکړو سبا به دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې به ټایم لګي، خو خبره دا ده چې هغې پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او که څنګه؟ کامران عارف وایي په پاکستان کې دولت خلک ځپلي دي او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپلو ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک به آگاه ني او ډېر خلک به آگاهي، لکه داسې ډېر حقوق دي چې هغې نه خلک آگاه دي خو خلک بې وسه دي، څه کولی نه شي. لکه د کنوینشن اګینسټ ټارچر وګوري، نو دا خو زما خیال دی هر ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کړي او ټایز وانډ کړي. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دی نه خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو، کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمی وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافي حد پورې خبر ده د دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي، که هغې یو طرف ته نه ځي، نو د هغې به څه وجه وي؟ او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی، او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او که نه. کامران عارف وایي د ډیرو حقونو ترلاسه کولو لار سیاسي وي، او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقونو اغستو لار چې کومه ده هغه سیاسي ده، او دا ډیره زیاته ضروري ده چې پاکستان کې جمهوریت وي او خلکو سره یو سیاسي لار وي چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ٹھیک دی که غلط دی، که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار دا په دې تلل دي، او دا به رو رو به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو، نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدای شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري، نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه روان دی راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. د جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت پخپله یو انسانی
حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقوقونه ورکړي. تاسو خبر شوی چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر راتلونکي خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور